درشا.
په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیري وبلل او د تروریزم پر ضد یې د هغوی جګړه وستایله. دا هم اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوی جنگي ستراتیژۍ انتقاد وکړ. د ازادي رادیوي مجله د دې خبرونې زیاته برخه جوړوي. خو اوس خبرونه پولیس مشر محمد اشرف غنی وی افغانستان امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي. په لوګر کې د دولت دولس وسلوال مخالفان وژل سوي. ملګری ملتونه په عراق کې د داعش د بشري جنایتونو په اړه د اسنادو او مدارکو پر راټولولو کې مرسته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه کړې ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ټروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. وی ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د ټروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. سیګر افغانستان ته د څه باندې 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په درشل کې په یوه راپور کې وایي. متحد ایالاتونو ونس وای کړی په افغانستان کې چې د جګړو له کبله فساد او فقر په کې خورا زیات دی، پر دې پروګرام د څار د پیچلتیا او اندازې اټکل وکړي. د سیګر راپور چې پرون خپور سو د دې پروګرام د نیمګړتیا او د یادونې په ترڅ کې د سیګر د مشر جان سوپکو له قوله وایي چې په دې پروګرام کې د واحد حکومت د اورګانونو په توګه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ترمنځ د اقداماتو کمښت لیدل کیږي. راپور زیاتوي یو بل نیمګړتیا دا ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکي پر دغه پروګرام د څار او د هغه د همغږه کولو لپاره د سفارت له خوندې ودانۍ نسی وتلی. سیګار خبرداري ورکړي چې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې بدلون رانسی نو د امریکا $4 میلیارډ مرسته به ضایع سي. د سیګر د معلوماتو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو د روزنې پر پروګرام او $1 میلیارډ لګولي او اوس هم د کاله $4 میلیارډ پرې لګوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د تصفیوي پوځي عملیاتو پر مهال 2 کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال محمد ایوب وردګ ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات تقریبا له 2 اونیو راهیسې روان دي.
په دې عملیاتو کې زموږ امنیتي ځواکو ته سپکې درندې سلاوې او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 نفره چې د سرګروپي د خالد په نامه چې مشهور په هنزله و زموږ په دفګیري عملیاتو کې د بینتللی دی.
د لوګر د امنیت امیر وایي د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو کلیو کې وسلوالو پټ مرکزونه جوړ کړي وه چې د کابل ګردیز لویه لاره یې هم نامنه کړې وه. د ده په وینا د لوګر امنیتي ارګانونو هلته عملیات پلان کړي چې اوس هم په سیمه کې روان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو ته لار خلاصوي څو د داعش د وسلوالو پر ضد د جنګي جرایمو د بالقوه قضیو د پرانستلو لپاره له عراق سره د اسنادو پر راټولولو کې مرسته وکړي. امنیت شورا د یو تحقیقي ټیم تشکیل ته په لوی اکثریت رایه ورکړه. دغه ډله به له عراق سره د اسنادو او مدارکو پر راټولولو کې همکاري کوي. دغه اسناد او مدارک د هغو پیښو په تړاو راټولیږي چې ښایي د داعش ډلې لخوا سوي جنګي جرایم، د بشر دوستۍ خلاف جنایتونه او نسل وژنه وګڼل سي. د بشري حقونو یوې مدافع وکیلې عمل کلونی وویل دا د ټولو هغو لوریو لپاره یوه تاریخي شیبه ده چې د داعش د جرمونو له کبله قرباني سویو ته د عدالت لپاره مبارزه کوي. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د عدالت، بشریت او قربانیانو لپاره یو بریا وبلله. د داعش ډلې افراطي وسلولو چې په 2014 کال کې د عراق ځینې برخې ونیولې په موصول او نورو نیول سویو ساحو کې د عیني شاهدانو په خبره ډله ییزې وژنې کړې د خلکو سرونه یې پرې کړي جنسي تیری او نور ظلمونه یې کړي دي ځینې قضیې په ویډیویي بڼه هم ثبت شوي او په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون وویل امریکایي او روسي جنرالانو تیره اونۍ د اول وار لپاره په سوریه کې مخامخ سره کتلی دي امریکا او روسیه هڅه کوي په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ټکرونو او تصادفي شخړو مخه ونیسي په سوریه کې د دواړو هیوادونو لخوا له داعش ډلې څخه د سیمو د نیولو لپاره پوځي مبارزه روانه ده په بغداد کې د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف ویان ډګروال رایان دیلن په پینټاګان کې د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل دوی مخامخ بحث سره وکړ نقشې او تصویرونه یې خپلې مخې ته کښېښول ښاغلی دیلن وویل په سوریه کې روسي او امریکایي پلیو ځواکونو تیره میاشت پر یوه او بل د تصادفي ډزو د مخنیوي په هدف خپل پوځي عملیات د ټیلیفون له لارې همغږي کول تر دې مخکې روسیې امریکا ته خبرداری ورکړی و که د سوریې پر دولتي ځواکونو له هغو سنګرونو چې د سوریې په ختیځ کې د کردانو په مشرۍ د ملیشو په لاس کې دي حمله وسوه روسیه به هم سمدلاسه ځوابي اقدام وکړي امریکا د دغو کرد ملیشو ملاتړ کوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي ښاغلی ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره تر کتنې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې خبرلانه ته وویل د شمالي کوریا اټومي وسلې او توغندي د نړۍ د سولې او امن لپاره یو جدي ګواښ دی او دا د منلو وړ نه ده چې ځینې د دې یاغي او جنایتکار رژیم مالي ملاتړ کوي ټرمپ زیاته کړه د نوي فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګ یانګ هڅې تمویلوي هغه د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري بللی و تاسو ازادي رادیو ته واژیست ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان نور له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي له فساد سره د مبارزې او د دې هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه یې کړې ده ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل ښاغلی ټرمپ افغان پوځیان فوقالعاده زړور سرتیري وبلل او د ټوریزم پر ضد د هغوی د جګړې ستاینه وکړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چیکونه نه غواړي بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي ښاغلی غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې
موږ سپین چیکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري د فساد پر ضد مبارزه د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې متحده ایالاتو د ټولو پوځي ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو لپاره هلې ځلې کړي چې افغانستان له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له ښاغلي غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او وی ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي هغه زیاته کړه موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي موږ هلته خپل کارونه په اغېزمن ډول ترسره کوو ولسمشر ټرمپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې راټولې شوې او فعالیت کوي خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېره ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ښاغلی ترامپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همدارس د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې. د ارګ رسمي وبپاڼه په یو خبر پڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ښاغلي ترامپ له قوله لیکي چې وایي متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د هرک خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې. ښاغلی غنی ویلي چې د قانونو د سکتور له انکشاف سره به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خپل امنیتي لګښتونه به په خپله چمتو کړي.
د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ او په سیمه کې د چین زیاتیدونکو اقتصادي رول وستایه. شاهد خاقان عباسی تیر ماشم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې د څرګندونه وکړه. د آسیا د جنوب او افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتیژي مهمه برخه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په جګړه کې د بریا هڅه ده. په دې ستراتیژي کې چې تیره میاشت اعلان شوه پاکستان ته خبرداری ورکول شوی که په خپل خاوره کې د سختریزو وسلوالو ډلو خوندي مرکزونه ونه تړي پر دغه هیواد به مالی او نورې مرستې بندې سي. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل د وسلوالو طالبانو مرکزونه په پاکستان کې نه دي. طالبان خوندی مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دغه ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري. پاکستان نه غواړي چې د بلچا د جګړې قرباني شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه اسلام آباد تیار دی له کابل سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریستانو په وړاندې خپله محلي مبارزه روانه ساتي. خاقان عباسی ادعا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوځیانو د ژوند په قیمت قبایلی سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه سوې دي. د پاکستان صدر اعظم په خپله وینا کې وویل پاکستان نسی کولی په خپله خبره کې د افغانستان جګړه پر مخ بوځي، نه هم د هغې ناکامې ستراتیژۍ ملاتړ کوي چې د افغانستان او پاکستان د وګړو کړاو نور هم اوږدوي او لا یې سختوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی څرګنده کړه د افغانانو ترڅنګ په تیرو څلورو لسیزو کې د پاکستان وګړو هم د بهرانیانو د مداخلو او د افغانستان د کورنیو جګړو له کبله کړاو ګللی دی. ده وویل دغه مسأله د دې سبب سوه چې پاکستان ته افراطیان، تروریستان، وسلې، مخدره مواد او په میلیونونو کډوال ورسي. عباسی یو بیا ټینګار وکړ د افغانستان د جګړې یو لوری هم د جنگ په میدان کې د بریا توان نه لري او د افغانستان د روان 14 کلن بحران د پای ته رسېدو یوه لار سوله او پخلاینه ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په وار وار پاکستان د هغو سختریزو ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې حملې کړي دي، خو اسلام آباد د تورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. افغان بیسیم د کارکوونکو ته مداخله ده. د کندهار د میانشین د ولسوالۍ خاجه خو تقریبا په ورځ کې دي یو 2 ساعت خلاصې کوم صحیح ده. او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ ته هغه پای له کړی و سفر. د دغه علاقې خاجې دي هم په ورځ کې 1 ساعت یا 2 خلاصې کړي. یو معلومات یو شی سره کوو د یو شی سره نو موږ ډېر په مشکل کې یو اصل ته د غرو سرو ته خېزو. دا یو غټ مشکل ده. هغه مشکل کرا ته حل کی. تاسو ډیر ډیر مننه.
السلام علیکم. زه نن خیر خبرې کوم په سوالې ته د ولسوالۍ مو په ولایت کې د شه طالبانو زور لګوي د ظلمونه کوي هم د کیسه کوي. مولا دولت وشتنه ده ده ځان او تر اوره سي یا پوستي واچي. وسلام.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د میرمن نانسی دوپری د ژوند، فرنګي فعالیتونو او څېړنو په باره کې مفصل راپورټ اورئ. له شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه.
زما شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما دننه په وجود کې وجودي عذاب وي.
دوه لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدرنګ د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د عیسی محمد زاهد په مدیریت له چاپ راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږي د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي. نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډیر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوی نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا د غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د میرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سیند د جشن ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنګونو او مالی ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلي دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره او ارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دو بابل پا مجموع که 350 کورنی و بحرانی فیلمون در جشنواره پا دفتر که ثبت شد چه 2 فیلمون سیاله و تاولاند شد. لده جمله یو در غوره فیلم پتوگا و در فیلمون آتو و نور و برخو در غوره برخو پتوگا جایزه ترلاسه کردی.
های برتر جایزه دریافت میکنه.
د خغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا درېمه جشنواره ده چې په وروستیو 100 کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و ازرایل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکوونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزې کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
د وویل په افغانستان کې سینما او یا کلن شوه خو قانونی نداره، او کله چې قانون او مقرره نوی د مالی وزارت نشي کولی چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یوه میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کنیم، سیریال تولید کنیم.
دا په داس حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمیر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډیر چاپیږي مګر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلي د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. د وای کده مطالعې فرهنګ غونډي هوادونو سره پرتل کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نګدي هوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅيږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ هم د غونډي پاکستان ته چیلار شو یا بل ملک ته چیلار شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي عقلن لس زرداري چاپ کیږي اول چاپ هغه دا کم دغه دی او مونږ چې چاپ کوو مونږ زر کتاب چاپ کوو. دا زر کتاب مونږ ته بد سکلونو کوو پروت دي. هغه کتاب مونږ ډیر ښه ګڼو ډیر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډیر ښه خر شو ډیر خو 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 خلکو چې په کال کې ووځي یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغه لس زره او شل زره او دیر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولې. نو دې هغه ته چې وګورو مطالعه ډیره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. کشمیر ځوانان او محصلین هم دا منی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوی چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم می عبدالله ده او د ننګرهار د انجینری پانځم محصل ما. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقه پر یو خبره خو ټولو مهمه ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډیر پسانی سره لاسرسي لري او په ډیر تقریبا اکثره وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول دي دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې دغه په کتابونو مطالعه وکړي یا وخت خپل کې کتابونو ته ورکړي. او بل خبره ده چې تشویقي بڑا نشته. کچیر ته خوندي دي او کچیر ته پوهنتون دي د استادان لخوا یو څه اندازه فشار په مسلمانو باندې به هم راولل کیږي خو تشویقي بڑا ډیره زیاته کمه ده.
زمان محمد شفیق ده. زمونږ په ټولنه کې ډیر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې د اروايي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروايي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه لزان سره وخت واخول لري او شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکي د توصيله ورکي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودی سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځې ونیولې تر په هنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. کته هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نور هیوادونو په څیر تر یو حد رواجو خو نوې ټکنالوژي پر اتک سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په گیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګي مستقیما منفي اغیز غورځولې.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سواد سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سواد او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومند دې غونډې ته ورغلی د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
د خیبر پښتونخوا صوبې په سواد سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوه نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سواد او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ د سواد په منګوره ښارګوټي کې د سواست هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومیږي. دغه کلتوري ټولنې یو غړي تولا جان لازدي راډیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوی چې په سواد کې د ماشومان د پخوانی لوبو او پټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې سړل شوی دی. نو موړ په دې اړه زیاتوي
لمبې کتاب چې دی هغه پښتو ټپکی مادي فولکلور د دې کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپکی چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راجبه کړي دي او د مادي فولکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړي دي. دویم کتاب چې دی هغه په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې دا هغه لوبې دي چې د سواد ماشومانو به پوړوکوالي کولې دغه ولسي او علاقایي لوبې دي. نو په دې باندې هم دغې ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتونه ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فوکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیا سوستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسف زئی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې وویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکل شي، تفصیل سره ولیکل شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډې ته په خپلې وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړ هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اول دا اعتراف وکړم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنی ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښته چې د سوات ادبي کړیو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي او همداشان د په سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مېن نانسي دوپری بویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسی دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسی دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورټ کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندون کې نانسی دوپری د وږي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شوه. نانسی دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه او لوړې زده کړې یې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوه. د میرمن نانسی دوپری خاوند ډېر کلونه مخکې مړ سوی و او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسی دوپری او خاوند یې لسیزې پخوا راغونډ کړي وو. زموږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسی دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته را اړوم.
نن سچ دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغې افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګ خلک د هغې په اړه دا خبره کوي، خو په ژوندون افغانانو ډېره ونه پېژندله. که د اغلی دوپری په اړه راته ووایي چې څوک وه او څه یې وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن وه، دواړه لرغون پوهان وو، تاریخ پوهان وو او بالاخره افغانستان ته راغلی و، افغانستان پیژندونکي و. د افغانستان لپاره دواړو ګڼ خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ و لرغونپوهنه یې آثار ولیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د خاورې باید دلته په افغانستان کې ښخې شي او نانسی دوپری هم دلته پاتې شوه. 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه او کله چې ورته وویل شول چې بیرته امریکا ته ستنه شي وی نه منله او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ و لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل. کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډیر زیات کار وکړ، ډیر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل. لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وساتي. هماغه و چې نانسي دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره یې هڅې وکړې. او هغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو، د غوپ پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډیره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، به بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي، دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به حق زحمه ورکول. هغه کتاب چاپېدا، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپ ته یې په آیت کې زحم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړل، اوس تقریبا د 300 نه د دې کتابونو شمېر وخت، یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده، خبري. او بلاخره دی چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ، او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بلاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل، او ځي خو دوی په دغو ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل. دوی کومې خبرې علاقه مند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 55 کاله په افغانستان کې خدمت کړی. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان سره مینه پیدا شوه، یعنی د یوې لیوانۍ مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
دوپری چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي.
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هیواد دی، او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیګه یې پکې وهلي، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده، لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه خایم دا زموږ مجسمه وي په دې د کار کړی دی او غي د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوی. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي، هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه، او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي. همداراز د هغو نه وروسته یې 56 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي، او په عین حال کې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار و کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي، د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دې په افغاني ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن و کولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي، په دې اساس دې د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی. د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي، نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا 40 کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخوانی مشر عمر خان مسعودی سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودی په اړه وایي:
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، دغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، دوهمه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو رهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه وي چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې رهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل، د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان په د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بیرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا به له پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېر فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېر سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي د دې بیرته پیدا کولو را بیرته ګرځولو کې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېر شکرګزار یم. خصوصا تاسو ته به معلومه وي چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد د سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدلو نه دا خبرونه چې اورېدلي وو د مطبوعاتو نه، هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. دا موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سیتوریس یو اعلامیه مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعات سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سیتوریس $1,000 د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلود چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز په پاکستان کې وو، اما په دې کې د اجرایوي هیات غړي توب نانسي جولیان لیسلی همدارنګه د یونان سفیر د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړیتوب درلوده نو دغه کلتوري اړیکې چې دغه بنیاد رامنځته کړ د یونسکو لخوا هم حمایه کېده په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپاچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ مینه ښځه وه د په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي چې ټول زمينه د خدماتو دوی مسایده ولا هم په مالی لحاظ هم په لوجستیکی لحاظ په زمين کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکونکو لپاره چې واقعا دا ارزښناک خدمتونه حتی تر 2001 کال پورې دی انجمن وکړل چې تاسیس په 1950 کال کې وو اما په 2001 کال کې کله چې دا ټول موزیم په ملي موزیم په پخو درېده بیا ورغول شو د ناخواله ټول ان شاء الله لمنځه تللې دي اوس د سپچ بیا منحل شو اوس هم د خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده د نانسي خدمات د اثرو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځول کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره خصوصا د یونسکو سره د نورې وادو سره درلودل په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم تر حمایت لاندې ونیو زه د خدمات نه مشکور یم واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونه وړ ده
خغلې مسعودی وای نن سی دو پیری بزوانان حسول او لمرمنو سره به ډیر کار کاوه چې تعلیم وکړي دی به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثر لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به حسول چې ویل ولی طلبه د کتابونو پولیسټلو بختوه خغلې مسعودی د دې د ژوند ورستیو ورځو شپو ځنی خاطري هم راټوایي
ما څو زلې د نانسي د عادته څورتلو کوشش بم کاوه چې دغه فرنګیان چې دوی سره ډیر علاقه درلودل هغه هم په انفرادی هم په دستجمعي ډول باورتلو یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور د لرغون پیژندنې رئیس همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو په حالت کې و چې په بستر کې پراته و د دې مطالعې نه ځان نه ګوښه کاوه د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه و چې هغه یو راواخیسته د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري دغه اثر په موزیم کې شته ما ورته وویل هو وایي دې سر څه وجود نه لري دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده ورته مې نه د مغ ځای نه څه کیندل شوی دی فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته کار یې کاوه حتی دا ټوکه ما ورسره وکړل نانسیجان ته خو اوس ډېره په مریضه یې په بستر حالت کې پرته یې د مطالعې سه وایي زه په دې مطالعه باندې ژوندی یم یو کتاب نوی چاپ شوی زه فکر کوم په لندن کې هغه کتاب د میز د سر نه راواخیسته جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده ډېر ښکلی کتاب ده د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره د دینه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم د دې مطالعې نه مخ نه اړوو نه یوازې ځان آګاه کوو په زمین کې دا تشویقي جنبه ده وه چې جناب وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده دا به یې ما سره وي اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل دا به تاسو پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده دی دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وم او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید ښخه شي کومې اندازې چې زه خبر یم د یو وصیتنامه هم لیکلې ده نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وای چې ما په خپل ځینو چړنو کې د نن سیدو پیری لالیکونو استفاده کړې ده
سره لدې چې یعنی د ساحت الله بامیانو کې کار کړی په بدخشان کې کار کړی په مزار کې کړی ما سره ته بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه سلی باندې نو زه د نانسي دوپری هغه مقاله سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنې کړې وه لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوی وه نو ما ته خپل ګټه اخیستې ده او دغه مجلو نه او د لیکنو نه
نانسي دوپری د ژوند پورسته کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په چړنو بوخته و د دې مرکز د کتابدون مسول عبدالرحیم خان وایي چې یو وخت یو امریکایي دې مرکز ته راغی او میرمن نانسی دوپیری ته یې وویل چې د کوم اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسی ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
افغانستان ریختیا 15,000 کلن تاریخ لري او دا هغه خپل موږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې موږ خپله تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی او موږ سره آنلاین ډیټابیس دی. اکثرا روزانه تقریبا موږ 1500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز ته دې منابع نه ګټه اخلي یا د خپل انټرنیټ نه یا موږ سره کوم پی ډی ایف دی او یا فیزیکلی اسناد کتاب دی مجله دی یا اخبار دی دوی به دې ځاینه استفاده کوي او ګټه اخلي. څه شی چې دوته موجود دی هغه فری دی موږ چانه چارټ نشو کولی دی چې او هر څوک کولی شي د سنټر نه استفاده وکړي. داسې سیستم نه دی څوک راشي چې ممبر لري یا کارت ای سی کیو ممبر دی که نه دی عضویت لري که نه لري هغوی خپله کولی شي چې ای سی کیو منابع نه به استفاده وکړي رایگان دې کې هیڅ چارچ نشته. نن سي دو پرې ریښتیا هغه خپله خدمات زیات دی او کار زیات کړی ده. افغانانو سره ډېر مینه درلوده چې افغانانو سره همیشه کومک وکړي. خاص اکثرا اومن پاک لاغه ډېر مینه درلوده چې ښځې سره باید کومک شي چې ښځې په دې چې شاته پاتې دی باید دوی سره موږ هیلپ وکړو. اکثرا غوښتله چې همکاران دلته زیاتر اومنی په دې چې دلته زمینه مساعد دی او بل دا دی چې هغه غوښتله چې مرکز څنګه چې جوړ کړه هدف دا و چې موږ غواړو چې دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شي چې محصلین یا استادان راشي ورو ورو د کتاب او فرهنګ د کتابخانې سره آشنا سي. په دې چې دا بالکل فاصله پاتې وو بل دا د کتابخانه همیشه دغه خپل افتخار کولی چې باید د کتابخانه ټول باید دینه ګټه واخلي که افغانانی که خارجیانی باید دینه ګټه واخلي. او بل غوښتله چې دا ورو ورو څومره اسناس افغانستان نه بهر دی دا د اکثرا د جنګونو په وخت کې دې ځاینه ایستل شوی دی دا بیرته باید افغانستان ته یې راوړي. هغه تر حده پورې دغه کوشش یې وکړ چې کتابونه سه پاکستان یا بل چېرته تللی وو هغه یې راوستل دلته یې راجم کړ او یو سیستم ورته جوړ کړ. د دې یو ارزو هدف و چې د خپل لویس دوپری یو سه اسناد هغه ګالری وو عکسونه وو سه هغه عکسونه تقریبا 10,000 عکسونه سه هغه غوښتله چې باید دا آنلاین شي هر څوک دینه باید استفاده وکړي. تر حده پورې هغه تکمیل کړ خو بیا هم تکمیلی سو تر کوم څه د خپله شفخانه کې وو هغه عکسونه باندې دا کار کوله خو تر تقریبا نیمایی د دې عکسونه هغه وتوانید اوس تکمیل شي. دلته آنلاین مراجعین دپاره په وبسایټ کې کېدی خو څه تکمیل شوی نه دی. انشاءالله موږ خپل هغه به تکمیل کوو.
رادیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د نقل وار دی وږمه راغلی او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستي.
بزګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کرونده یې زوی ته پریښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برانډه کې به یې توشک واړولی و پروت و. زوی چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملی. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت لبن تابوت آواز راغی ټک ټک ټک. ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست. پلار ته یې وویل څه وایي. بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه. زوی پختنه ورنه وکړه ولی بودا وویل د زامنو بدی په کار شي. وعده پاچا د ژمی په یوه سړه شپه لمانه د باندې ووت. دراستنه دو په وخت یو بوډا اسکر ولید چې پریږدي. پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کیږي. اسکر ورته وویل هو صاحب. پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته سم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولیږي. د تودو جامو تصوره د اسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه. خو پاچا چې ماڼۍ ته ننووت له هغه سره کړې ژمنه یې هیره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه اسکر ماړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و. ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تیرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې ووژلم.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوي. تسکین وایي فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم. مرکه مې ورسره کړې، پام مو ورته را اړوم. تسکین صاحب ستړی مسې.
مننه، ژوندی اوسې. عمان څه قربان شم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه را واوروې، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول په حیثه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډیر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډیر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډیره مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب وي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه توري رانه لیکل کیږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمان بیل من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصاً زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حیثه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم وي خلی، شاید یو انسان زما د زړه درد څخه خوند اخلي. خو زه وایم چکدی د آدمیت فلسفه شالید ته مونږ مخه کړو، تاریخچه ته مونږ مخه کړو، نو چې آدم مین شوی او هوا ور سره مینه وا، نو مونږ انسانانو اتمن په ژوند کې او ټکر خرو. او بلدار چې ځین انسانان دي چې بیخي حس نه مینهږي، او ځین انسانان دي چې یوازې یو ځل مینهږي، او ځین انسانان شته چې بار بار مینهږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څه رقم کې؟
شاید یو ځل کې وم.
یو شعر په دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب ده شاعری ده او زم رما، جام خالی ده بی خودی ده او زم رما، فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینه ستا باچا خانی ده او زم رما، مینه څه ده مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده رسوایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، مینه ټول ځانځانی ده او زم رما، بیل تام زندگی ده او زم رما، استام ده مسلمانی ده او زم رما، تسکین نشته جدایی ده او زم رما، مای قدم بی ساقی ده او زم رما.
ډیره مننه. تاسو ده سفیان خبره وکړه. سفیان چې دی د ځانځانی خبره نه کوي.
عمان صاحب کومو ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي، نه تاوتریخوالی. کله چې صوفی تصوف دریاب ته دانګي، نو هغوی نه تاوتریخوالی، جنگ نه کوي اکثره،
خو بل اخره ځین مسایل کې کوم دوی خبره کې دوی د مینې هغه غرور وجوي چې بعضی وخت کې د جبر دی خبره کې ټوله کیسه د مینې ده. مینې یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده. د ټول حالتونو په انسان باندې راځي. زه وایم چې په انسان باندې کوم مراحل راځي نو هغه د حالتونو مسله وي. یو انسان په یو حالت کې بل انسان په بل حالت کې کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم. بعضې وخت کې هغه د کلبیانو د فلسفې پیروي هم کړی دی. که مونږ د فلسفې یا د تصوف کوم تاریخ ته وګورو اکثره وخت کې دوی سره دیوي هغه نه دي پاتې شوي، نظریې پاتې شوي نه دي. بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو اول وخت کې ډېر داسې یو ژور نه تلو، خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو هغه وروسته دا یو استاد جوړیږي او رهنما جوړیږي، هغه ټولنې ته یو درس
د طریقې څه دي، مشهورې طریقې څه دي، هر یو یې ځان ته پیرو لري او هماغه یوه لاره تعقیبوي. علاوه له دې نه دغه زموږ تصوف چې ده ډېر کار هم ورباندې سوی نه دی، نه علمي کار
بالکل
ورباندې سوی. صوفیان چې دي هر یو یې د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي. دوی ته هغه فرضاً قادریه ده او چشتیه ده او دغسې نقش بندیه ده، د دغو طریقو پیروي. تاسې هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوي که نه عمومي هر شی هم چې خوښ سو؟
عمان صاحب ګوره، مونږ وحدت الوجود لرو، وحدت الشهود لرو. وحدت الوجود د موضوع انفرادیت څرګندوي چې وجود او موجود
دی. خودلې دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي.
او بالکل، زه عمان صاحب خبره تر ازم کنه، یعنی وحدت الوجود لرو مونږ، وحدت الشهود لرو. زه خپل د وحدت الوجود پیروي یم، یعنی ډایرکټ خبره کوي وحدت الوجود کې. او وحدت الشهود شاهد ده، شاهدی ورکوي. او بل خبردار چې د کوم تاچ طریقې یاد کړې لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا قادریا شو کنه، دا شین شتا دی. خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود چورته وایو وجودي فلسفه غربي، د دوه سره څه ناڅه نزدیکت لري. ولی بعضی مسایل کې تاچ یادونه وکړله چې اسلامي مسایل پکې شته او بودیزم اثار پکې شته دی. دا زم نه ردوم، عمومي شتا دی. وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي.
داسې یو شعر به مواورو چې همداسې یو تصوفي رنګ ولري.
زه اوس په ځان کې یم، چاته شاعري نه کوم. زه ځان ځانۍ خوړلی، ځان سره یاري نه کوم. ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی، بې له خرابه په ځان ویر کوم، خادي نه کوم. اوس هسې نه یم ملګرو، اوس ښه شوی یم. اوس د زمان په خوښه بند زندگی نه کوم. زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین. زوس تسکینیم د خدای دریا بخسته تسکین. اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کوم. وحدت الوجود ولا یا د وجودي فلسفې پیروان هغوی چې دي په ټولنه کې دوی یو هغه لري، یو نظریه لري چې په کومه ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادۍ له طریقه راځي. نو ځینې وخت کې مونږ ځانونه خرابوو خو د آبادۍ د فکر لپاره داسې یو هغه کوو چې هغه د مینې خورول دي، د انسانیت د فکر خورول دي.
د هغوی مراد همدغه آبادی نه ده، هغوی په نفس باندې تاکید خرابي د نفس ده. دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي. زموږ خلک وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي. مولانا وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو، منظور نفس ده. دوی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي. دغسې یوه قصه ده. دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي، هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي. دوی وایي چې نفس دې خوار کو بیا به ته آباد سي. پارال دا فلسفي باسونه دي، د صوفیانو باسونه دي، دا به ډیر نه وګدو. یو شعر به دی واورم.
سمه د عمان صاحب دغه دی هغه تو مولانا خبره وا یاد کړله. زه دا خبره صحیح دی، خو ولی دلته مونږ کدي غربي فلسفي خبر راخلو. جان پلسار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پرې خودل شي تر څو د ځان جوړولو حس یا درک پیدا کړي. نو خیر په دې مسله به سره نه غږیږو چې بحث وږ نه شي. ستاسو شعر ده چې
نظم کلرې نظم راو.
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یم، د مولانا غږونه اورې کنه، ستا په وجود کې گرفتار شوم، ورکې زما غږونه اورې کنه. تر تا درتلل ما تا آسان نه دي، ستا په خودی کې د لوی غر د مینې، ستا په دو سترګو کې را پرېوتم، څپه څپه د سمندر د مینې. شمس په تا پسې بې خوده یم،
د مولانا غغون اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم اور کی زما غغون اور کنا که محبت د ځان خوړل داسي بیا خو نو خد په عذاب کې خیم که محبت په بی خودی کې ژوند وی بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالقا د خپل خایس لزو رضان خبر کړه پرون مو یاد کړل موجود سروم د محبت لشو رضان خبر کړه ستا د ستایل تور نه لرما زما د زړه هندار اور کنا په ځان کې ورکه د خودی دریابا د خپل تسکین کوکار اور کنا شمس پتا پسی بی خودی ما د مولانا غغونا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غغونا اور کنا
ډیر مننه تسکین سے کور متان
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي آزادی رادیو ټکی کام